द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د مئی د میاشتې 13 نیټه وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلرز او د ماسوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو د نیمه ګنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د ګل پرز د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو پلټنه کوونکی کمیشن دوا غړو په سر د نواز شریف د زوی حسین نواز اعتراض رد کړي او تحقیقاتي کمیشن ته حکم کړي چې د خپل اختیار دننه پلټنه جاری وساتي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د خپل زوم او د وایټ هاوس اعلی سلاکار جیرډ کوشنر دفاع کړی یو شمیر امریکایي میډیایي ادارې وایي چې کوشنر د تیر کال دسمبر میاشت کې د روس سفیر سره د ملاقات په وخت د کرملن سره پټو رابطو جوړولو کوشش کړو او شمالي کوریا د ګل پورز د لنډې فاصلې پورې وشتون کې یو بل بیلستیک میزایل تجربه کړی ده جاپان په دې باندې سخت رد عمل څرګند کړی دی او ویلي د دې با جواب ورکوي او وخت شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ د ګل پورز د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو پلټنه کوونکی کمیشن دوا غړو په سر د نواز شریف د زوی حسین نواز اعتراض رد کړی دی او تحقیقاتي کمیشن ته حکم کړی چې د خپل اختیار دننه پلټنه جاری وساتي حسین نواز عدالت ته په درخواست کې د کمیشن په دوه غړو د سیکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سیکرټری بلال رسول او د سٹیټ بینک اعلی چارواکي عامر عزیز باندې اعتراض کړو او ویلو د دې په موجودګۍ کې د کمیشن په شفافیت او د دې په رپورټ اثر غورځېدې شي حسین نواز ویلي بلال رسول کورنۍ د تحریک انصاف سره تعلق لري او عامر عزیز د پخوانی پوځي عامر پرویز مشرف په حکومت کې د نواز شریف هدی بیا پیپر ملز مقدمه کې د قامی احتساب ادارې د پلټنو برخه و د مصر او لیبیا جنگی جهازونو د داشتون لارو په مرکزونو باندې هوایي حمله کړي چا چې 13 هفته په مصر کې یو کم دیش عیسایان وجلو ان شاهدین وای په هوایي حملو کې د لیبیا درنا خار په نخکل شوې ده چرته چې مصر وای وسلوالو مرکزونه لرل د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د خپل زوم او د وایټ هاوس اعلی سلاکار جیرډ کوشنر دفاع کړي او ویلي جیرډ کوشنر د هواد لپاره غټ کار کوي او په هغه پوره باور لري یو شمیر امریکایي خبری ادارې وایي جیرډ کوشنر د تیر کال دسمبر په میاشت کې د ډانلډ ټرمپ واک اختیار په خپلو لاسو کې د اخستو وړاندې د روس سفیر سره د ملاقات په وخت د کرملن سره پټو رابطو جوړولو کوشش کړو د کوشنر وکیل ویلي موکل یې د ټرمپ کمپین او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو په حق له د کانګرس په پلټنو کې د مرستو لپاره تیار دی او ډانلډ ټرمپ په جنگونو کې وژل شو امریکایي پوځیانو ته د ګل پرز د عقیدت پرځونې وړاندې کړي او ویلي امریکایي پوځیان د ترهګرۍ پرځ جنگ ګټلو لپاره جګړه کوي ډانلډ ټرمپ ویلي امریکایي پوځیان د یو داسې دښمن نه د خپل اولس تحفظ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي څوک چې د انسانیت پر ضد جنگ لپاره بې ګناه خلک قتلوي ډانلډ ټرمپ دا خبرې په جنگونو کې وژل شو پوځیانو په یاد کې د تقریباتو په وخت واشنگټن سره نږدې د ورجینیا آرلنګټن په یو ادیره کې راغون شو خلکو ته کړي چرته چې نوموړي په جنگونو کې وژل شو درې لکه پوځیانو په یادګار ګلونه غوړولي شمال کوریا د ګل پورز لنډې فاصلې پورې وشتون کې یو بل بیلستیک میزایل تجربه کړي د امریکای بحر الکاهل پوځي کمان وایي د میزایل تجربه د شمال کوریا په مشرقي ساحل شوي چې د جاپان په سمندر کې غورځېدلې ده د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ویلي دی د دې په سختۍ سره جواب ورکوي او زیاته کړي د امریکای سره په شریکه به دوی د شمال کوریا مخنیوي لپاره خاص کام پورته کوي د فرانس نوی صدر ایمانوئل مکران د روس صدر ولادیمیر پوتین سره مخ په مخ ملاقات وروسته د کرملین په مرسته چلیدونکو ټلویزیون رشیا ټوډې او سپټنیک خبری اداره پروپاګاندا بللې میکران ویلی د فرانس روان کال صدارت انتخاباتو کې دغه دواړه ادارې په خلکو اثر غورځولو او پروپیګنډې سرچینې وي چې پکې پوتین د ښي اړخ صدارتي امیدوارې مرین لیپن مرسته کړې وه. پوتین د ګل په ورځ ورسایلز کې شوې خبري کانفرنس په وخت دغه تورونو نه انکار کړی او ویلي کرملین د فرانس انتخاباتو باندې اثر غورځولو کوشش نه دی کړی، خو د مارچ په میاشت کې د میرمن لیپن سره شوې ملاقات دفاع کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ د ګل پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر ملکونو کې پټ جایدادونو پلټنه کوونکي کمیشن دوا غړو په سر د نواز شریف زوی حسین نواز اعتراض رد کړی دی او تحقیقاتي کمیشن ته حکم کړی دی چې د خپل اختیار دننه پلټنې جاری وساتي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ د ججانو درې کسیزه خصوصي ډلې د پاناما رسوایي د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی شریک ټیم په دوو غړو د وزیر اعظم د زوی حسین نواز تحفظات رد کړي دي. د پلټنه کوونکو ډله د سپریم کورټ په امر جوړه کړې شوې ده. د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز په شریک ټیم کې بلال رسول چې پاکستان کې د سټاک ایکسچینج او پیسو د کاروبار د څارنې د ادارې ایس ای سی پی سیکرټر دی، په هغه او عامر عزیز چې د سټیټ بینک مشر دی باندې د اعتراض خواست جمع کړی وو. حسین نواز ویلی دی چې د دې دوه مشرانو په پلټنه کوونکې ډله کې شاملېدو سره به بې طرفه او صفا پلټنو باندې اثر پرېوځي. په خواست کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف زوی په بلال رسول باندې تور پورې کړی دی چې د تره یا ماما میاں محمد اظهر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال دی. د کوم ګوند لخوا چې په وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ په نامه رسوایی کې مقدمه جوړ کړې شوې ده. حسین نواز په امیر عزیز باندې هم په خپل خواست کې اعتراض کړی چې وایي د پخوانی صدر پرویز مشرف د واک په موده کې د دوی د هدیبیا پیپر ملز په مقدمه کې د پلټنو د کمیټې غړی او د احتساب ادارې نیب مشر وو. د حسین نواز نوی وکیل خواجه حارث چې په دغه موقع موجود وو هم په دغه دوه غړو باندې نیوکه وکړي او زیاته یې کړه چې دغه دواړه سپکه خوله هم خوځي. د سپریم کورټ جج اعجاز افضل خان چې درې کسیزه بینچ مشري کوي د وزیر اعظم د زوی او د هغه د وکیل دغه تورونه رد کړل او د پلټنو شریک ټیم ته یې د پلټنو جاری ساتلو امر وکړ. ولی بل جج د حسین نواز په اعتراض وویل چې دغه دواړه د پلټنه کوونکې ډلې غړي په رښتیا هم د سپینو جامو د مجرمانو د پلټنه کولو په کار کې لوی تجربه لري. د وویل چې موږ به د پلټنه کوونکو غړو ډله په هیڅ شکل نه بدلوو او نه څوک موږ د دوی د کار څخه منع کولی شو، ځکه چې دغه ډله هم د سپریم کورټ په امر باندې د پلټنو لپاره جوړه کړې شوې ده. د سپریم کورټ جج د ډان ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم زوی ته وویل که څوک هم وزیر اعظم وي او یا عام تن د قانون نه مبرا نشي کېدی. په سپریم کورټ کې د اوریدنې په وخت د اف ای ای مشر چې د پلټنه کوونکې کمیټې یا ډلې مشري هم کوي واجد ضیا وویل چې د قطري شاهزاده حماد بن جاسم بن جابر الثانی د دوی ډلې ته نه دی وړاندې کړل شوی. د پاناما رسوایي په مقدمه کې د وزیر اعظم د بچو وکیل د قطري شاهي کورنۍ دوه لاس لیکړې شوي خطونه هم عدالت ته وړاندې کړل. د سپریم کورټ جج افضل خان وویل قطري شاهزاده د پلټنه کوونکو کمیټې ته که وړاندې نه کړې شو نو د هغوی خطونه به هم رد کول کیږي. عدالت ته دا هم وویل شول چې درې هغه کسان چې ورته پلټنه کوونکې ډلې ته د وړاندې کېدو ویل شوي وو تر دې وخته پورې نه دي وړاندې کړی شوي. د سپریم کورټ بینچ د نیشنل بینک آف پاکستان مشر سعید احمد ته امر کړی دی چې نن یعنی د نهې په ورځ دی دغه د پلټنه کوونکې ډلې ته مخامخ شي، ګنی پر ضد به یې ضمانت نه کیدونکې وارنټ جاری کړی کیږي. نن به یو ځل بیا د وزیر اعظم زوی حسین نواز د پلټنه کوونکو ډلې ته سره د تمامو ثبوتونو وړاندې کیږي. یاد دی وی چې د اتوار په ورځ هم حسین نواز دغه ډلې ته وړاندې شوی وو او د پلټنه کوونکې ډلې د پوښتنو ځوابونو څخه یې انکار کړی وو او ویلی وو چې د هغه لخوا په دوو غړو باندې د اعتراض خط جمع کړی شوی دی نو ځکه نه غواړي چې د دوی د پوښتنو ځوابونه وکړي.
دا دار وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوسو چی په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې.
د امریکای صدر خاغلی ترامپ خپل کول هم صدارتي انتخابي مهم کې په هیره هم د افغانستان د جنگ ذکر نه دی کړی. خو د صدارت په منصب د کېناستو وروسته چې دا وخت کمې اهمي عالمی مسلې د صدر ترامپ په میز پرتی دي، په دې کې د افغانستان د جنگ مسله غالبا چې د نورو ټولو مسنو ځینې بالا او اهمه ده. د امریکی په هر قسم میډیا کې د افغانستان په موضوع تقریبا هر ورځ مختلف قسمه تجزیه او معلومات خوريږي. نن هم د امریکی مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریه د افغانستان په جنگ لیکلی ده. اداریه لیکي چې امریکا دا وخت په افغانستان کې د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ کې انخته ده او سخت کال شپاړس کاله پوره شوي دي. په دې جنگ د امریکې تر اوسه پورې $800 بلین تاوان شوی دی او 2000 فوجیان پکې د خپلو سرونو نه خلاص شوي دي. د دومره زیات امریکانی جانی او مالی تاوان باوجود نن هم افغانستان کې قلاری نشته او هر سمخ په شهر روان دي. طالبانو بیا خپل خپې مضبوطی کړی دي، په خپل خوخه حمله کوي او نور سیمې نیسي. دین علاوه طالبانو سره سره د القاعده او د دولت اسلامي غوند نور توندلاري ګوندونه هم را پیدا شوي دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتی چې نن زمان افغانستان کې د امریکې 8500 فوج پروت دی، خو امریکانو فوجي کمانډرانو تر 5000 پورې نور فوج غوښتی دی، کوم چې دوی یو ډیر مناسب تعداد ګڼي. خو په 5000 امریکني فوج افغانستان ته په لیږلو به د امریکې افغانستان کې اخراجات 80% نور زیات شي. هر کله چې پخوانی صدر اوباما افغان جنگ نه د ځان خلاصولو لوس کړی و. اداریه زیاتی چې افغان جنگ له د نور فوج غوښتو د امریکانو جرنیلانو غوښتنه سنوي خبره نه ده، خو اداریه تپوس کوي چې آیا د نور زیات فوج افغانستان ته په غوښتو به امریکني کمانډران څه واضح کامیابي وکړي. ځکه چې امریکې خو د 100,000 فوج په زور څه کامیابي ونه کړه، نو په 45,000 اضافي فوج به دوی څنګه طالبانو له ماتې ورکړي. اخبار لیکي چې د اضافي فوج مطالبه صدر ترامپ ته پرته ده او تر دې وخته پورې پی هغه چپ دی. د خپل صدارتي انتخابي مهم د وخت نه واخله، تر دې وخته پورې د صدر ترامپ د افغانستان په حواله سوازیه اقدام تیره هفته افغان صدر اشرف غنی سره د ملاقات دی. وایي چې د وایټ هاوس دننه ناس چارواکي افغانستان ته د نور فوج لیږلو په معامله خپلو کې متفق نه دي. امریکا ډېره وړاندې په دې نتیجه رسېدلې ده چې د افغانستان د شخړې اوارې د جنگ د لارې ناممکن دی، او که څه اوارې کېدی شي نو هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه ممکن سیاسي لوزنامه ده. په دې لوري وړاندینې ټول کوششونه ابس تللي دي، خو ځینې کسان وایي چې امریکني او افغان فوجونه که فوجي عملیات کم کړي نو کېدی شي چې افغان طالبان ورسره څوک خبرو ته کینی. نیویارک ټایمز د افغانستان د جنگ په حق له خپل اداریه په دې ختمه کړې ده چې د نورو حالاتو سره سره د افغانستان په خپل سیاسي قیادت کې ډېرې خامې دي او په خپلو کې سخت بې اتفاق دي. بډې رشوتونه په ټول ملک کې خواره دي او د پوډرو کاروبار خ په درس کې روان دی. بلخوا پاکستان هم یو لانجمار ګوانډي دی او افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ خورېدو نه ډېر په ویره کې دی. که صدر ترامپ د اضافي فوج په حق له خپلو جرنیلانو سره سلا شو، نو بیا به کابل کې د حکمرانۍ د وظیفه کولو او پاکستان نه د زیاتې ملګرتیا حاصلولو لارې چارې لټوي، البا د سیاسي روغې جوړې لار اواریږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په امریکا کې د ګل پرز د میموریل ډے برست مانځل شوی چې په جنگونو کې وژل شو امریکایان پوځیانو ته پکې د عقیدت پر ځای باندې وړاندې کول کیږي. صدر ډانلډ ټرمپ هم د وژل شو امریکایي پوځیانو ته د عقیدت پر ځای باندې وړاندې کړی دي او ویلي دي امریکایي پوځیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ ګټلو لپاره جګړه کوي او خپل ژوند د خلکو او د اولس تحفظ لپاره په خطر کې اچوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکې د یادګیرنې روز یا د میموریل ډے په مناسبت دستوري تبینا کې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي په موجوده وخت کې د ملک نوی کول د روایتي جنگونو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد جګړې سره مخامخ دی. د سرخار واشنگتن سره نږدې د هیواد په جنگونو کې ژوند د لاسه ورکوونکو عسکرو لپاره په ارلینګټن هدیره کې دستوري ته صدر ټرمپ ویل امریکایي ځواکونه د داسې قسمه ترهګرو پر ضد جنگ سره مخامخ دي چې د بیګنا خلکو وجلو د لارې خپل اهداف ترلاسه کول غواړي.
The men and women who paid the ultimate price for victory and for freedom.
صدر ترامپ دغه موقع هغه عسکرو ته د
عقیدت پرځون روان کړي د چا پاړه چې نوموړي ویلي چې د ترهګرې پر ضد جنگ ګټلو لپاره جنگيږي. صدر ترامپ زیاته کړي چې دغه عسكر د یو دښمن څخه زمونږ د وګړو محفوظ کولو لپاره خپل ژوندونه په خطر کې اچولي. تمه کیږي چې صدر ترامپ سه هم وخت د پینټاګان په هغه یو خواص باندې فیصله اعلانول شي په کوم خواص کې چې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو لپاره د عسکرو شمیر زیاتول شامل دي. صدر اوباما د خپل صدارت په آخري میاشتو کې د دفاع وزارت دغه خواص باندې کومه فیصله نه و اعلان کړي او ویل یې چې دا به راتلونکي صدر کوي. صدر ترامپ د ارلینګټن په هدیره کې په افغانستان کې د موجوده وخت او په نورو جګړو کې د وجل شوو عسکرو کورنو سره غمرازي وکړه او د عسکرو قربانې واستایلې. د خپل تقریر نړواندې صدر ترامپ د نامعلوم عسکرو په مزارونو ګلونه کېښودل. امریکا کې هر کال د مئی د میاشتې اخیری ګل د میموریال ډے یا د یادګرنې ورځ په توګه نمانځل کیږي. د دې مقصد د کام د تحفظ په خاطر په جنگونو کې د ژوند قربانې ورکوونکو اتلانو ته پرځون نړواندې کول دي. د میموریال ډے په مناسبت په سرخار واشنگتن او د هیواد په نورو ښارونو کې دستوري کیږي. هم دغه رنګ په واشنگتن کې د دویم نړیوال جنگ او د ویتنام جنگ په یادګارونو ګلونه کېښودل شول. په دې موقعه د موټر سایکلو کتارونه د واشنگتن په سړکونو ګرځېدل چې دا رنګ د کام توجه جنگي قیدیانو او په جنگونو کې د بدرک عسکرو ته راوګرځوي. د میموریال ډے آغاز په کال 1915 کې آزاد کړل شوی غلامانو کړو. په هغه وخت کې د پخوانی غلامانو یوې ډلې د خانه جنگي یا د سیول وار په ختمېدو یوې دستوره کړې وه چې د موجوده میموریال ډے بنیاد ګڼل کیږي. د امریکا د جنوبي او شمالي ریاستونو ترمنځ د غلامۍ په سر جنگ ته سیول وار یا خانه جنگي ویل کیږي. په جنگ کې په زرګونو خلق وجل شوی دی. جنوبی ریاستونه د غلامۍ په حق کې وو خو شمالي ریاستونه د غلامۍ نظام ختمول غوښتل. جنگ بلا اخر شمالي ریاستونو وګټلو او په نتیجه کې په امریکا کې د غلامۍ نظام ختم شو. میموریال ډے او سیول وار کې د وجل شوی اتلانو د یادګیرنې ورځ په توګه نمانځل کېده. خو په کال 1901 کې کانګرس دا د کامی ورځ په توګه د نمانځلو فیصله وکړه. میموریال ډے په غیر رسمي توګه د اوړي د موسم آغاز یا پیل هم ګڼل کیږي. په دې موقع امریکایان د خپل خپلوانو او ملګرو سره باربیکیو یا په اور غوښه پخوي او د رایوځي کېدو دستوري کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. ترکی د داعش پر ضد جګړه کې د غربي هیوادونو ملګری هم دی او په هیواد دننه هم په ترکی کې وخت په وخت باندې داعش توندلارو حملې کړې دي. د تیر کال په شروع کې داعش توند راوړلې د کال په آغاز باندې چې کوم حمله شوې ده هغې ذمواري هم په سر اخیستې وه او د هغې وروستو ترکی یو شمېر داعش توندلارې وژلي هم دي او د 500 پورې نور یې نیولي هم دي. رپورټ په تاسو ته د وایس اف امریکا زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په ترکی کې چارواکو او سیډونکو ویلي د نوي کال په شپه په استنبول کې شوی یو برید وروسته په دغه هیواد کې د داعش تنرواګون او د دغو سره تړلو وسلوالو او تنرواګوندونو پر ضد عملیاتون شوي دي. په ترکی د ترهګرۍ په اړه معلومات راټولونکي یوې شخصي ډلې لخوا ویل شوي په ترکی کې په روان کال کې د داعش 8 وسلوال وژل شوي او 1500 نور نیول شوي دي. سره د دغه 1515 نور سزاوار شوي هم دي. اخوا د شام په شمالي برخه کې د ترکی لخوا کېدونکي پوځي عملیاتو په اړه ترکی ویلي دغه عملیات سر ته رسولي او د اګست د میاشت راسې 2288 داعشیان وژلي دي. د چارواکو په وینا په دغو کې 250 یوازې روان کال وژل شوي دي. وړاندې د دېنه په ترکی دا نیوکه کېده چې د نورو هیوادونو نه د داعش وسلوال د ترکی په لار شام او عراق ته داخليږي او د داعش حمایتیانو ته د دغه هیواد په سویل ختیځه برخه کې په نازایونه هم ورکړی شوی دي. خو په ترکی کې بیا د داعش وسلوالو لخوا یو شمیر بریدونه هم ترسره شوي چې پکې په یو نایټ کلب د یو ازبک وسلوال لخوا برید هم شامل وو. په دغه برید کې یو کم 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي. په ترکی کې د داعش دغه خطر سیوا کې دوه وروستو دوی په شام او عراق کې د داعش پر ضد جوړ ائتلاف کې په لویه کچه برخه هم واغسته او د کال 2015 د منځ راسې په هیواد دننه هم د تندرو کسانو پر ضد عملیات توند کړي. د ترکیې د نائب وزیر اعظم تر مخه په تیرو دوو کالو کې ترکیې ته راغلي سلور او یازره خارجان چې غوښتل یې شام ته داخل شي دوی نیولي او بیرته یې شړلي دي. د روانې میاشتې په 21 نیټه په انقره کې د پولیسو سره په نښته کې د داعش دوه وسلوال وژل شوي وو. د انقره ګورنر ارکا توپاسا ویلي په کوم ځای کې چې دغه وسلوال وژل شوي دغلته د انقره سپورټس سنټر خاکې هم موجودې وې چېرته چې به د واکمن ګوند کلیزه غونډه کېده او په زرګونو خلک به دغې ته راغونډېده. په ترکیې کې د امنیتي او دفاع یو څېړونکی دیمار ویووې ته ویلي امکان دی داعش ګوند دغه غونډه په نښه کول غوښتل چېرته چې به د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان هم وینا کوله. دغه په وینا داعش د ترکیې حکومت ته نیخ په نیغه یو پیغام لیږل غواړي. دی وایي چې د نوي کال د برید وروسته په ترکیې کې امنیتي عسکرو د سلو نه سوا د داعش مهم کسان نیولي. داعش غواړي چې په ترکیې کې بریدونه وکړي او د ترکیې استخبارات او امنیتي ادارې دغې بریدونو ته تیار هم دي. په ترکیې کې د داعش پر ضد دغه عملیات په دغه هیواد کې د ناکامه کودتا وروسته تون شوي دي. د دغه کودتا وروسته په زرګونو خلک د خپلو څوکونو لرې کړی شوي دي او کورد پلوه سیاسي ګوندونو مهم کسان او خبریالان په جیلونو کې بندیان شوي دي.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د شمالي کوریا د وروستۍ بیلستیک میزایل تجربې په سر سخت رد عمل سرګن کړی دی او ویلي چې د دې به سخت جواب ورکوي. شمالي کوریا د ګل پورې د لنډې فاصلې پورې بشتون کې بل بیلستیک میزایل تجربه کړې وه چې د جاپان په سمندر کې دغه بیلستیک میزایل غورځېدلو. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
شمالی کوریا د ګل یا د دوشنبه په ورځ د یو بل بیلستیک میزایل ازموینه کړې. دغه میزایل تر نږدې یا کوچنۍ فاصلې پورې ویشتل کیږي. دغه ازموینه په داسې وخت کې کړې چې تیره اونۍ د جی 7 په غونډه کې د پیونګ یانګ زه غوښتنه سوې چې خپل اټمي وسلې ازموینه زخه ده ډډه وکړي. خو دا تازه ازموینه زخه داسې ښکاري چې شمالی کوریا دغه غوښتنه منلو سه اراده نه لري. د امریکا د بحر الکاهل یا آرام سمندر کمانډر ویلي چې شمالي کوریا دغه میزایل ازموینه مشرقي ساحلي سیمې وانسن سنزدې کړې. کمانډر زیاته کړه چې دغه میزایل د غورځېدو وروسته تر شپږ منټه پورې ولیدل سو او د دې وروسته د جاپان په سمندر کې وغورځېدو. چیرې سي دغه میزایل غورځېدلی؟ دغه د جاپان اقتصادي زون یا د اقتصاد لپاره یو خصوصي ځای دی. د کمانډر وینا ده چې دغه میزایل شمالي امریکې لپاره خطر نه و. خو د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د دغه ازموینه باندې سخت خبرګون ویلي او ویلي چې شمالي کوریا ته به دغه ازموینه ځواب وایي. د جاپان ځایي ټلویزیون سره خبرو کې ښاغلی آبه ویلي چې د امریکا په مرسته به د شمالي کوریا په ضد مخصوصه ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې دغه ازموینه کولو سره شمالي کوریا و خپل گاونډي چین ته پسپکاوی کتلی. د ټرمپ انتظامیه د شمالي کوریا او د مشر کیم جونګ اون لپاره یو خوا سخت ټکی کاروي خو تر اوسه د پیانګ یانګ غبرګون ښکار کولو لپاره یې پالیسي نه ده جوړه کړې. د امریکا د دفاع سیکرټري جیمز میټس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړې که دا خبرو د لاسه د شمالي کوریا سره مسلې هواري نسی نو دا به یو ناورین جګړه وي. ښاغلی میټس مطبوعاتو ته ویلي چې د شمالي کوریا د حکومت سره په لویه کچه وسلې او راکټونه دي. دغه حکومت د سیمې لپاره خطر دی، په خاص توګه جاپان، سویلي کوریا او د جنگ په موخه دوی چین او روس ته هم خطر کېدای شي. په یوه اونۍ کې شمالي کوریا د دویم میزایلي ازموینه ده. شمالي کوریا دا دعوی کوي چې دغه هیواد داسې میزایل تیاروي چې تر امریکا به اټمي وسلې وړلو صلاحیت ولري. خو تر دا مهاله دا ویل ممکنه نه ده چې په خپل هدف پوره کولو کې څومره پرمختګ کړی.
او استاد ستوبلاند کو دو واشنگتن اداریا
د نورو ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د ملک د دفاع لپاره په فوج کې د خدمت کولو په موقع د سرونو قربانای ورکوونکو کسانو ته د عقیدت پرځونی وړاندې کوي. دا رواج د ډیر زوړ وخت نه را روان دی او د یونان د یو پخوانی مشر پیریکلیز د دې تقریر سره تړون خودلې کیږي په کم کې چې هغه ویلی وو چې په جنگ کې سرونه قربانونکي ډیر د قدر وړ خلک وي او د جنگ نه ژوندي پاتې خلک د هغوی د تورزنۍ سیالي نشي کولی. د مئی په یو کم دیرشم تاریخ د ګل په ورځ به ګرد امریکا کې میموریل ډے یا جنگ کې د قربانی شوو خلکو ورځ نمانځلی شي. په دغه ورځ به د ورځې په مناسبت تقریرونه کیږي او د لکسات د پاره به خاموشي اختیارولی شي. په دغه ورځ به ټوله امریکا کې فوزیا دیرو کې د حق رسیدلو فوزیانو په قبرونو وړې وړې لګولې شوي قامی جنډې د لومبی عالمی جنگ په مشهور میدان جنگ د فلینډرز په خوشا پټو کې د ډوډۍ د ګنونو په شان ښکاري چې په یو مشهور ندم کې ډیر ښایسته انداز کې ستایلې شوي دي. فوزی ادیرو کې د خخو فوزیانو خپل خپلوان به د دوی قبرونو لا ورزي او د دوی قبرونو سره به تر ساته پورې ایثار وي. دا ورځ د یوې دستوري د ورځې په توګه د نمانځلو نه علاوه ژوندو خلکو ته د دوی په اوږو د پروت هغه یو قرض یادګیرنه کوي کوم چې د ملک د دفاع په لار کې د خپلو سرونو د قربانونکو خلکو په دوی پروت دی. په دوی کې ځینې کسان په جنگ کې مړ شوي دي، نور ډیر د رنځونو بیمارونه مړ شوي دي، ډیر پکې په خارجي جیلونو کې وراسته شوي دي او مغلته پاتې شوي دي. ډیر کسان د خپل ملک په حفاظت کې په دومره ځوان عمر کې مړ شوي دي چې د ژوند هیڅ خواږې ونه لیدل. په زرګونو نورو شمالي افریقا، یورپ، د بحر الکاهل په سیمه، ایشیا او مشرقي وسطا کې د نورو خلکو د آزادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. د میموریل ډے د نمانځلو په موقع یو خاص جنگ ته د عقیدت پرځونې نه وړاندې کیږي. د دې مطلب او معنا د یادګارونو نه بالا ده، بلکې دا د یو داسې احسانمند قوم له طرفه دوی سره دا لوز دی چې د خپل قوم د دفاع او آزادۍ لپاره د دوی د سرونو قرباني به چرې هم ضایع کېدو لا نه ورکوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونو د نیمې ګنټې چې کومه سلسله به سرته ورسېدله، خو چرته زیمو لږو شیبو کې به د سهار خپرونې شروع کیږي. زموږ همکاران شبزاده او کلثوم کاکړ به تاسو ته دا پروګرام وړاندې کوي. تاسو په دې کې نه خونې غواندي برخه اخستلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003 په دې پروګرام کې پښتني هم کولای شي او خپل نظر هم وړاندې کولای شي. موږ سره اوسئ.